تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د اسلام آباد دوه ضلعي او سیشن عدالتونو نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابلي ضمانت وارنټونه جاري کړي دي. په افغانستان کې له نن څخه د پولیو ناروغي پر ضد د واکسینو ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. او د ایران عدلیه وایي هغه 2000 بندیان معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته شویو بلوو کې نیول شوی وو. اوس بشپړه خبرونه. د اسلام آباد دوه ضلعي او سیشن عدالتونو نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابلي ضمانت وارنټونه جاري کړي دي. یادو عدالتونو یو وارنټ شزینه ججی زیبا چودري او پولیسو چارواکو ته د ګواښونو په مقدمه کې او بل یې د توشخانی په مقدمه کې جاري کړی دی. قاضي رانا مجاهد په خپله پرېکړه کې لیکلي چې عمران خان دې ونیول سي او د مارچ تر 9 نیټې د عدالت ته وړاندې کړل سي. خو قاضي ظفر اقبال بیا په خپله پریکړه کې امر کړی چې عمران خان دی ونیول سي او د مارچ پر 13 دی عدالت ته وړاندې کړل سي. د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان نیولو لپاره دا ناقابلي ضمانت وارنټونه له هغه وروسته جاري سوي چې نوموړی په بیا بیا پر ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر نسو. عمران خان پر هغه لګول سوي تورونه ردوي او دا مقدمې انتقامي کاروایی بولي. د سند پولیسو د ترهګری ضد څانګې ادا کړې چې هغه وسلوال یې د عملیاتو پر مهال وژلی دی چې د فروری پر 12 یې د کراچۍ د پولیسو پر دفتر د برید پلان جوړ کړی و. د پولیسو د څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیات یې تیره شپه د منګوپیر په شمالي بایپاس سیمه کې کړی دی. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې د هغه برید مبینه چل جوړوونکی ریاد الله او د هغه یو ملګری وژل سوی دی. پولیس وایي چې د دویم وژل سوي کس شناخت لا نه دی سوی. د دوی په وینا د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیول سوي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. په کراچۍ کې په لسګونه ښځو د عورت مارچ په نوم لاریون کې د پاکستان له حکومته د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. پرون سوي د لاریون ګډونوالو په پا پاکستان کې د جبري مذهب بدلولو، کم عمره نجونو ودولو، پر ښځیانو د زور زیاتي او پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د لاریون یوې منتظمې غزاله شفیق په دې اړه وویل،
دا وایي چې په جبري توګه د مذهب په بدولو کې کیل کسان دي ککړ وګرځول شي او له دې لپاره دی په مرکزی او صوبایي کچه قانون سازي وشي. د سند تر څنګ په ټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ او عملي شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره بل دي سمدستي عملي کړي شي.
په لارون کې شاملو کسانو پر بینرونو د افغان ښځو د تعلیم او کار د ملاتړ شعارونه هم لیکلي وو. په افغانستان کې له نن څخه د پولیو ناروغي پر ضد د واکسینو ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي چې په دې کمپاین کې به داسې شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کالو کم وي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې موجوده ده. د ایران عدلیه وایي هغه 2000 بندیان معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته شویو بلوو کې نیول شوي وو. دا خبره د ایران د عدلیه مشر غلام حسین محسینی نن د مارچ پر 14 د ایران د عدلیه سترې جرګې ته کړې ده. هغه ویلي چې په دې معاف شویو کې لږ تر لږه کسان هغه دي چې په زندانونو کې بند وو. د پوینا نور په رسمي توګه تورن ګرځول سوي وو او یا ورته د سزا اورول کېدو په انتظار وو. او د پاکستان د کرکټ بورډ نن د مارچ پر 14مه د افغانستان په وړاندې د راتلونکو درې شل ورځو لوب لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټي خبري غونډې ته ویلي چې په دې لوب کې به د پاکستانی لوبډلې کپتانی د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د کرکټ د درې شل ورځو لوبې د مارچ پر 14مه، 16مه او 18مه په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیاس که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه اوریدلی سي. د اسلام آباد دوو عدالتونو نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاري کړي دي. د بلوچستان د تعلیم وزارت وایي د صوبې د سکولونو لپاره نوي استادان اخلي. هلته د استادانو د کمی وجه څه ده؟
ډېر کلونه سچ چې دي هغه د ریکروټمنټ هم نه دي شوي او ډېر ټیچران چې دي هغه ریټایر شوي هم دي او په دې کې ډېر ټیچران چې دي هغه د وخت سره د مختلف ناروغۍ د وجې مړه شوي هم دي.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي.
زمون مقصد د دې ریلی هم دا دی چې هر کال نوې کال راځي، تعلیمي کال راځي، موږ په خپل اولس کې یو شعور خورو.
او د خبرونې په دویم نیمای کې له سواته د یو مشاعري حال هم درکو. د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن دوه عدالتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تحریک انصاف مشر هم دی، د هغه د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. دا وارنټونه په دوو بیلابیلو مقدمو کې جاری شوي دي. یو مقدمه هغه وه چې د عدالت په وینا عمران خان یوې جج او پولیس چارواکو ته د ډکې ورکړې وي، او بل د توشخانی په مقدمه کې جاری شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې عمران خان نن په لاهور کې د خپل ګوند لخوا لاریون ترسره کوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرشه وو، خو هغه په ټلیفون کې څه ستونزه راغلې ده. بیا هم هڅه کوو چې لاغه سره خبرې وکړو او لاغه څخه تازه حال واخو چې د عمران خان په مشرۍ دغه لاریون چې دی دغه کم ځای ته رسیدلی دی او پیل شوی هم دی او کنه دی. په دې اړه به وروسته راځو، خو اوس به ولاړ شو د بلوچستان د تعلیم په اړه به تاسو ته رپورټ وړاندې کړو. د بلوچستان د تعلیم وزارت وایي چې په هغه صوبه کې به د سکولونو لپاره نوي استادان اخلي. د دوی په وینا له ډیر مودې هلته استادان نه دي اخیستل شوي او په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیات دی خو استادان کم دی. د مشال ریډیو خبریال انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره نوې برتیانی کوي. د تعلیم وزیر نصیب الله مری د مارچ په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د سکولونو د شاوخوا 10,000 استادانو د کمی پوره کول لپاره د میرټ په بنیاد کسان برتی کوي.
منتدا محل در شاو خواه لسو زرو استازانو ضرورت دی. منگوز در تقریبا 9,000 خالی اسامیانو اشتهارونو ورکلی دی او دا غصی در شاو خواه سوال لسو استازانو ترقیانی باوشی. نو هیله دا چه دا 10,000 کسان با جر پورکل شی. منگ دا کسان دا آنلاین امتحانو لاری برتی کهو چه پکی لشفافیت کاروا خستل شی.
له نصیب الله مری څخه مې په صوبه کې د سرکاري سکولونو د استادانو د شمیر په اړه پوښتنه وکړه، خو وی ویل چې دا مهال معلومات نه لري نو ځکه جواب نشي راکولی. البته په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره د یوې منصوبې چارواکي نقیب خلجی مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې شاوخوا 15,000 سرکاري سکولونه دي او په دې کې بیا تقریبا په 50% سکولونو کې یوازې یو استاد دی.
لگ بگ په بلوچستان کې چې دی هغه 15,000 اسکولونه شته. په دې کې 11,000 ماشومان چې دی هغه سبقونه وایي. پرائمری اسکولو کې 15 کلاسونه چې دی هغه یو ټیچر چې دی هغه وایي یو ډېر مشکل سچویشن دی. نو بیا د ډېر کلونو څخه چې دی هغه د ریکروټمنټ هم نه دی شوی او ډېر ټیچران چې دی هغه ریټایر شوي هم دي او په دې کې ډېر ټیچران چې دی هغه د وخت سره د مختلف ناروغۍ د وجې مړه شوي هم دي. نو د هغه پر ځای باندې بیا بړتیانې نه دي شوي. بیا آبادیانې چې دی ورځ په ورځ زیاتېږي، نور اسکولونه هم خلاص شوي دي. نو دا رقم دغه اسامیانې چې دی هغه خالي دي. دا
نقیب خلجی زیاته کړه چې د بلوچستان په سرکاري سکولونو کې 9.5% جنکی او 8.5% الکان دا مهال زده کړې کوي. د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې پاک الائنس فار میتس اینڈ ساينس د 2020 کال په رپورت کې بیا ویلي چې په پاکستان کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره شاوخوا 40 میلیونه ده او په بلوچستان کې بیا څه باندې 40,000 ماشومان سکولونو ته نسی، چې یوه وجه د استادانو کمی هم ده. د ادارې په 2020 کال کې له سکولونو بهر د ماشومانو د شمیر په اړه رپورټ نه دی خپور کړی، خو بیا په دغه کال کې د استادانو د شمیر په اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې په بلوچستان کې څه د پاسه 15.5% استادان دي چې پکې 15.5% استادانې دي. خو نقیب خلجی بیا وایي چې حکومت د 1300 کلونو راهیسې د تعلیم معیار ښه کولو شمنی کوي، خو هغه لا تر اوسه نه دي پوره کړي.
پاندونه هم نو هر سیاسي حکومت چې برالو نو پر هغه باندې تبا او هغه باندې ریکروټمنټ نه شي کوی. بیا چې کوم ریټایرمنټ کېدل دا غم کوم ریکارډ شو هغه نه مینټین کېدی، سات پات چې هغه ریکارډ مینټین کېدی دا هغه پر ځای باندې نورې پوزیشن نه ور کول، نو بیا به پر وخت باندې دا مسلې حل کېدل. نو دا رقم ډېرې مسلې وې چې دا هغه د وجې نه دا ریکروټمنټ نه شوی. او بیا حالات هم بلوچستان کې کوم حالات د تیرو شلو کالو سو هغه هم په دې کې یو برخه سلیډ رالو. دا هغه د وجې نه تقریبا 3,000 اسکولونه هغه څه ډسټرب شو. اوس ډېرې انجونې دي هغه د اسکولونه د باندې چې په بلوچستان کې چې دی هغه چې کوم رقبه ده هغه زیاته ده. پرایمري اسکولونو ته کوچنیان نه چې رسېدی او چې پرایمري شته، هلته بیا مډل اسکولونه بیخي کم دي. ډېرې داسې ځایونه شته چې هلته د جنیکو د تعلیم دپاره د فیمیل ټیچرې نشته نه، نو په دې باندې هم د هغو چې دی رسد چې دی هغه کمزوري وي. هلته
د کوټې په پوسټ ګریجویټ کالج کې د پښتو د څانګې مشري او د استادانو د اتحادیې غړي شفا کاکړ بیا مشال ریډیو ته وویل چې په صبح کې تعلیم یافته ځوانان شته، خو حکومت تعلیم ته د پام نه کولو له وجې دا کسان د استادانو په څوکیانو نه برتي کوي.
بچ کم دا رولر ایریا دی نه، په دې کې خو بیخي ډېر زیات د سټاف کمی دی نه. د کلو چې کوم حال دی دا هلته خو هیڅ هم نشته. هلته خو برعینام سکولان دي، دغان دي المسکونې ځینې جوړ کړی دي سکولان بخیه، خو دا ځناور نه دي داسې کشان کې تړي. په کلي کښې خو نه بیا ته ګوره، هلته سرکاري سکولان دي، هلته خو بیا سټاف هم نه وي. بیا چې هغه دې خوا ته راشي هغه به د دې ځای مقابله څنګه وکړي؟ خو دوی وایي چې موږ لګیا یو له موږ سره چې دوی پال نشته. هسې مازې دا خبرې دي چې دوی لیدلې کوي نه، حقیقت دا دی نه. هغه دا مازې پولیټیک دي دوی دورېدلې کوي چې مطلب موږ د بلوچستان دپاره دا کوو را دا کوو.
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیسنجو لخوا د مارچ په 11 په جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د سکولونو د استادانو کمی پوره کول لپاره د یونین کونسل په کچا برتیانی کوي. بیان زیاته کړې چې وزیر اعلی او د بلوچستان چیف سیکرټری عبدالعزیز اکیلی د صوبې د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په لاهور کې د خپل ګوند د لاریون مشري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد دوه عدالتونو د هغه د ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال رډي خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسید، که تاسو د عمران خان په مشرۍ د لاریون تازه حال اوریدونکو سره شریک کړئ چې هغه په څه حال کې دی؟ هغه په داسې وخت کې چې هلته پولیس د هغه د نیولو هڅه هم کوي.
ډېره مننه. بالکل، دا چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه یو ریلی وه هغه ویستل کېدنه وه د زمان پارک نه، هغې عمران خان په خپله باندې مشري کوي. او دې چې دی هغه سرچینې دا وایي چې په بولټ پروف ګاډي کې دی او د دې ریلی د زمان پارک نه وتلې ده او دا به په لاهور کې د داتا دربار پورې ځي. او دته دربار نه بیا واپس زمان پارک ته راځي او د پی ټی آی یو مشر شامی مذکوری شي میډیا سره خبرو کې دا ویل دي چې کله واپس راشي داريلي زمان پارک ته بیا با عمران خان الته یو مهم اعلان هم کوي چې پاغي کې باندې یو ډېر مهمه خبره کوي او د تاسو لکه څنګه ذکر وکړلو چې عمران خان نن دوا مختلف عدالتونو عمران خان د گرفتاری وارنٹ جاری کړی دی چې هغه د ضمانت هم نه پکی کیږي هغه حواله سره عمران خان په لاهور کې هم عدالت دفعه 144 نافذ کړی شوی دا د پنجاب حکومت لاړه او وای دا چې الته د امنیت حالات ټیک ندي او د پی ایس ایل میچونه دي په دې بنیاد باندې دفعه 144 لګیدل شوی دا خو عمران خان د هغه باوجود هم داريلي راوستل دا او پرېلي کې د خپل مشري کوي او د زمان پارک نه دوی داتا دربار ته روان دي او
ګور مسجد ک تاسو دارته وسته چې د عمران خان د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیس هم تللی او په دې اړه تاسو معلومات راغونډ کړی دي
بالکل په دې حواله سره اسلام آباد پولیس سره زموږ چې خبره وشولې هغه د دې خبرې تصدیق وکړل چې د اسلام آباد نه د عمران خان د نیولو لپاره ځکه چې د په اسلام آباد دوه مختلفو عدالتونو د نیوکي حکم ورکړی دی
د نیوکي
د پاره د اسلام آباد او د اسلام آباد پولیس ټیم چې دی هغه لاهور ته تللی دی او لاهور کې به عمران خان دې نسی خو په دې اړه باندې پولیس سرچینه دا خبره وکړه چې دوی ته هلتا لګ مشکلات راځي ځکه چې په لویان ډیر زیات دي د ریلی شکل دی او په هغه بنیاد باندې دوی ته د نیولو په صورت کې مشکلات راځي خو ټیم هلته رسیدلې دی لاهور ته او دا کوشش کوي چې په څه صورت باندې هم وي د عدالت حکم پوره شي او عمران خان ونیول شي
ډیر مننه د مشال ریډیو اوریدونکو په دې اړه به پراتلونکو خبرونه کوم تاسو ته تازه حال درکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ
د پښتونخوا ملي او میګوند د کونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د بلوچستان په پښتون میشته سمو کې د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې داخلولو ته وهڅوي د دې سازمان غړي وایي چې په دې کمپاین کې دوی خلکو ته ویلي چې تعلیم د نجونو او والکانو لپاره ډیر ضروری دی د ماشومانو خیر شګړي لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د 2022 کال په ریپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د استادانو شونځ او د تعلیمي سلطنتونو د کمیل وږي خوښه شپېته فیصد ماشومان له سکولونو بهر دي په دې اړه تفصیل د شمد شبنم پر رپورت کې اورو
هر بچي په سکول کې هر استاد په کلاس کې
د پښتونخوا د کوونکو سازمان نارا ده
هر بچي په سکول کې هر استاد
پر 12 مارچ په کوټه کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان لخوا د ماشومان په شونځي یا سکولونو کې داخلولو په مخه لاریون وسو په دې لاریون کې د یادې سیمې ګڼو زده کوونکو برخه واخسته او برخوالته خپلې ویناوي وکړې د دویم ټولګي زده کوونکي خاتمه د تعلیم یا زده کړو پر ارزښت خپل وینا وکړه په شونځي کې د ماشومانو داخلولو کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوی چې د بلوچستان په یو شمېر پښتون میشتو سیمو کې تر سره شو د پداسې حال کې ده چې د بلوچستان په یو او پښتون میشتو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیل د مارچ له لومړۍ نیټې څخه کیږي د لاریون مال د یاد سازمان د کوټې مشر سیف الله خان مشال ریډو ته وویل
زمون مقصد د ریلی هم دا دی چې هر کال نوې کال راځي تعلیمی کال راځي موږ په خپل اولس کې شعور خورو مردا کمپینونه کو د پښتنو د اخواس کو چې خپل ماشومان بچان په سکولونو کې داخل کړي ریاست او حکومت د اخواس کو چې سکولان مشترکې مستمف تعلیم راکې په خپل مورنی ژبه کې راکې او د نوې دنیا چې کم تعلیمونه دي جدید تعلیمونه دي هغه راکې او کم چې غیر حاضر استادان دي هغه حاضر کې ګوس سکولان چې دي هغه پیدا کړي
د پښتونخواز د کونکو سازمان له 2011 میلادي کال راهیسې د هر مارچ په پیل کې په ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پر مخ وړي چې موخه په خلکو کې د تعلیم پوهاوی او ارزښت پیدا کول دي. د بلوچستان د زده کړو څانګې سکیټري روپلوس مشال ریډو ته وویل چې ډیری ماشومان سته چې له ښوونځیو بهر دي خو موږ هڅه کوو چې ښوونځیو ته راولو.
آؤٹ آف اسکول چلډرن بالکل هم ہمارے اور گورنمنٹ کے
سکولوں بہر ماشمان بالکل ستا خوزمش حکومت دا پلان لري چې ودا سی پروژه پایل کړی چې د دوو درو ضلعو په دوو درو تحصیلونو کې د دې وجه معلوم کړی چې آیا دا بے وزلی ده خلق لاسرسی نور تلری او کبل څه دي ځکه چې زموږ سره تر اوسه داسې وجه نشته چې ماشومان ولې له ښوونځیو بهر دي. موږ هڅه کوو چې چیرې سکولونه نوي هلته سکولونه جوړ کړو. د حکومت له ستراتیژي سره سم موږ په سکولونو کې د ماشومانو داخلي زیاتو او ماشومان سکولونو ته راولو.
د بلوچستان د زده کړې څانګې د شمیرو تر مخه په صوبه کې 15,015 نوي سرکاري ښوونځي دي په کوم کې چې 10,090 هلکانو او 4,216 اتیا د نجونو دي او تر 100,000 زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماخام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
په پاکستان کې په بیلابیلو شهرونو کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی عورت مارچ په لړ کې پرون په کراچۍ کې لاریون شوی دی. په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو لسګونه خلکو ګډون کړی و. په لاریون کې شاملو ښځو او نارینهو د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دې ګړندي او جدي ګامونه پورته کړي. د دې لاریون ګډونوالو په افغانستان کې هم د ښځو لپاره د تعلیم او کار غوښتنه کړې ده. تفصیلي نیازالي راکوي.
د هیواد په نورو خارونو کې د میرمنو د حقونو لپاره فعالو تنظیمونو چې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت د مارچ په 8مه عورت مارچ کړی وو، خو په کراچۍ کې بیا دغه لاریون پرون د مارچ په 12مه ترسره شوی دی. یاد لاریون چې د ښار په صدر سیمه کې شوی، په ګڼ شمیر کې د ښځو ترڅنګ نر ښځیانو، د بشري حقونو مدني فعالانو هم ګډون وکړو او د خپلو حقونو لپاره یې شعارونه ورکول. لارون چې د عورت مارچ کراچۍ لخوا تابع کړی شوی وو. د عورت مارچ کراچۍ یوې مشرې غزاله شفیق د مارچ په 12مه د لاریون په وخت په خپل وینا کې وویل چې دا شپږم کال دی چې دوی په کراچۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت نه یوازې سړکونو ته روزي، بلکې په ډاګه د خپلو حقونو غوښتنه کوي. نوموړي په خپل وینا کې د عورت مارچ ګډې غوښتنې هم وړاندې کړي.
جبري تبدیلی مذهب کرنے والے افراد کو
دا وایي چې په جبري توګه د
مذهب په بدولو کې کېل کسان دي ککړ وګرځول شي او لدی لپاره دی په مرکزی او صوبایي کچا قانون سازي وشي. د سن ترڅنګ پټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ او عملی شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره بل دی سمدستي عملی کړی شي. د خزو او نرخزیانو لپاره په هر سرکاري محکمه کې د دندې ځانګړي کوټه دی عملی کړی شي. غزالہ شفیق زیادہ کړه چې نړۍ دی باید په افغانستان کې واکمن طالبان مجبور کړي چې باید انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي شي. په دې اړه بیا په لاریون کې یو ګډونوال منور شاه مشال ریډیو ته وویل
چې نن په افغانستان کې د ټولو غټ لوی لانجه چې لوی مسله چې هغه دا زموږ د خویندو د لونو زموږ د زنانو لږه د تعلیم ده. د افسوس خبره دا ده چې لږه دلته سیول سوسایټي منظم کیږي نه پښتنه دغه معنی چې کم سے کم د کراچۍ او د پاکستان سیول سوسایټي بیا ټول نړۍ سیول سوسایټي او چد شي او د دې خلاف یو ډېر لوی منظم توګه معنی او چد شي چې دا خبر هلته ته لاړ شي او زموږ د تعلیم ادارې د افغانستان کوله.
په کراچۍ کې د عورت مارچ ګډونوالو افغانستان کې د ښځو د تعلیم لپاره دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی د هغې وروسته په افغانستان کې خپل حکومت هم جوړ کړي خو تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبانو د خپل حکومت لپیل راهسې په ښځو ګڼ بندیزونه لګولې دي. لشپږم ټولګي پورته انجنونو ته د تعلیم اجازه نشته. په غیر سرکاري ادارو کې ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي او د ښځو لپاره یې مخ پټول لازمي ګرځولې دي. طالبان بیا دریځ لري چې دا یې د شریعت په چوکاټ کړی دی. په لاریون کې په ګڼ شمیر کې نرخزیانو هم ګډون وکړو. په کراچۍ کې د نرخزیانو د ټولنې یو مشر ډاکټر مویز اوان بیا مشال لیډیو ته وویل پاکستان هغه هیواد دی چې ډیر قوانین جوړ کړي خو عملی کړي نه دي. بیا وایي چې دلته د هر څه دپاره قوانین شته. د ماشومانو کم عمرۍ د ودونو په اړه، د نرخزیانو د تعلیم نوکرۍ په اړه، د جبري مذهب بدلولو په اړه، په ښځو د تشدد د مخنیوي دپاره، د ماشومان سره د جنسی تیرو د مخنیوي لپاره، داسې د هر څه په اړه قوانین شته خو دا قوانین عملی کیږي نه.
مګر ان قوانین کی امپلیمنٹیشن نه.
په کراچۍ کې د عورت مارچ یا لاریون په وخت د سن حکومت لخوا د امنیت لپاره په ګڼ شمیر کې پولیس ځای په ځای کړی شوی وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د لرغون پیژندنې او د میوزیمونو محکمې د ګندارا د هنرونو تر ټولو ستر 103 اویا توکي په بیجینګ کې د نندارې لپاره چین ته په پور ورکړې دي. دا نندارتون به د مارچ پر 15مه د چین په پیلس میوزیم یا عجایبګر کې وي. په پاکستان کې لرغون پوهان وایي چې له دې سره به په دې هیواد کې سیلګري وده وکړي او نړۍ ته به هم معلومه سي چې په پاکستان کې د پخوانیو تهذیبونو آثار موجود دي. نور حال د شبیر جان په رپورټ کې.
دا چین سر خار بیجنګ کې کیدونکې لرغونی آثار او دغه نندارتون کې د پیښور، سوات، دیر، هوند، ټکسلا، کراچۍ او اسلام آباد عجیبګرو څخه د ګندارا 103 اویا شاهکار نمونې شامل دي. دا آثار به د مارچ په 15مه پیلس میوزیم بیجنګ کې نندارتون ته وړاندې کول شي. دا نندارتون به درې میاشتې دوام لري. د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د لرغونی آثارو یا آرکیالوجي ډیپارټمنټ د لپاره ډېرې مرستې کړې دي. د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
تقریبا نوي ابجکټس دا سیدي چې موږ خپل میوزیم د نور کړی دي. پیلس میوزیم ډېر غټ میوزیم دی. د دنیا غټ میوزیمز کې شمار کیږي. ډېر خلک وزټ کوي وته راځي. لری لری نه راځي نو موږ ته به دا آسانه شي چې د ګندارا آرټ چې کوم د پاکستان ریچ کلچر هریټیج دا صحیح چې کوم رښتیا امیج پاکستان څخه کوم دا هغه خلکو ګوري چې دا سیولایزیشن نه یو ډک وطن دا دلته کې مختلف مذاهبونو خو وختونه تیر کړي دی. آثار دي چې کوم خلک پاکستان ته نشي راتګ خاص کل چاینیز نو بلته کې بیجنګ کې دا شوزنه وګوري په اسانه باندې.
نوموړي جاتوی چې خوشا کال وړاندې د چین او پاکستان ترمنځ په دیړه لوزنامه شوی و او دې کې د ټولو زیات توکي خیبر پختونخوا ورکړي دي. هم د لرغونی آثار یو بل ماهر بخت محمد خان مشال لیډو ته وایي چې یوازې د چین نه نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو نه به هم د ګندارا تهذیب سره تړاو لرونکي او پدې باندې کارکون کې سیلانیان د پاکستان مخه وکي چې ور سره بدلت مذهبي سیلګری ډېر مخاوړان دی لاړ شي
زمنګ د ملک د پاره د دې ډېر ښه اثرات پی پازیټیو دا غي عمر چې زمنګ انټیکوټی دا یا کم ګندارا آرټ دی کم چې زمنګ پراوینس سره ریلیټډ دی د دې نمائش به وشي په ای کې باندې چاینیز نېشنل او انټرنیشنل ویزیټر راشي هغه به وګوري نو دا زمنګ د خیبر پښتونخوا صوبې د پاره ډېر غټه یو د فائدې خبره ده
دغه په هان وای چې دا ټولو زیات سیلانیان چین نور هیوادونو ته هم دغه سیزونو کتو لپاره ځي او په اربون روپیه خرج کوي نو دوی ته مسرګندی چې دې نندارتون نه پس به دغه سیلانیان دلته او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا مخه وکړي او سیلګری به نور هم بد عمومي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماشام شپږ نیمې بجې سوې دي د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو د اسلام آباد دو ضلعی او سیشن عدالتونو نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي یاد عدالتونو یو وارنټ شزینه ججی زیبا چودری او پولیس چارواکو ته د ګواښونو په مقدمه کې او بل یاد توشخانی په مقدمه کې جاری کړي دي د عمران خان پر ضد دغه ناقابل ضمانت وارنټونه له هغه وروسته جاری سوي دي چې نوموړی په بیا بیا پر ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر نسو د سند پولیسو د ترهګری ضد څنګه ادا کړی دا چې هغه وسلوالې د عملیاتو پر مهال وژلې دي چې د فروری پر 11مه د کراچي د پولیسو پر دفتر د بریډ پلان جوړ کړی وو د پولیسو د څنګه نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیاتې تیر شپه د منګو پیر په شمالي بایپاس سیمه کې کړی دي په کراچي کې په لسګونه شزو د عورت مارچ په نوم لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شزو د حقوقو لپاره دی ګامونه پورته کړي د پرون سوي دی لاریون ګډونوالو په پاکستان کې د جبري مذهب بدلولو کمومره انجنونو ودولو پر شنر شجانو د زور زیاتی او پر ماشومانو د جنسي تیري د مخنیوي غوښتنه وکړه په افغانستان کې لنن څخه د پولیو ناروغي پر ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر شګړي ادارې یونیسف ویلي چې په دې کمپاین کې به د 30 شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 50 کالو کم وي او د ایران عدلیه وایي هغه 2000 بندیان یې معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته سویو بلوو کې نیول سوی وو د خبره د ایران د عدلی مشر غلام حسین محسنی نن د مارچ پر 13مه د ایران د عدلی سترې جرګې ته په وینا کې کړی دی تاسو غله مشال ریډیو څخه اوري اوسم د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور ټاکل سوی دا چې د چین ولسمشر شي جین پینګ راتلونکي اونۍ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې لیدو کاته وکړي ولسمشر پوتین ته نږدې سرچینو دغه خبره رسنوي ته کړي او دا سفر له هغه ورسته دی چې چین د اوکراین او روسي ترمنځ د سولې د مزګرتوب وړاندیز کړي دی اسد الله لودین
د چین ولسمشر شي جین پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ توران دی مسکو ته سفر کوي رویټرز اژانس نن دوشنبه د خبره سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت لقبلې نمونه نه دی اخیستی ویلي د چین ولسمشر له پخوانی اټکل څخه هم ژر یعنی راتلونکي اونۍ مسکو ته ځي په خواتر دی د جنوري په 13مه د روسیې تاس خبري اژانس ویلي و چې پوتین شي جین پینګ ته بلنه ورکړي چې په سرلی کې مسکو ته ورشي تیره میاشت وال سټریټ جورنال رسپانی ویل د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي د نوموړي دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته هم د شک په سترګه ګوري ځکه دوی تور پوری کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې چین بې پلو نه بلکې د روسیې سیاسي ملاتړی دی تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات نه دی خبر شوی رویټرز لیکلی د دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه نه د جواب کړي او کرملین هم ویلي نه غواړي په دې اړه څه ووایي تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د ولوړپوړي ډیپلوماټ وانګ یی کوربه وو چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدود ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو اولمپیکي لوبو د پرانیست مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی و. له هغه مهاله دواړه لوري چې د سیمې لوی قدرتونه بلل کیږي د خپل منځیو اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي. لکه چې شی جن پینګ ولسمشر شوی، نه ډیر ځلې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتلې دي. تر ټولو تازه لیدنه یې په 13 سپتمبر میاشت کې په مرکزی آسیا کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. شی جن پینګ د دوشنبه په ورځ د چین د پارلمان او د چین د خلق ملي کنګره پای ته ورسوله او د رایو په اتفاق سره یې د ولسمشرۍ دریمه دوره تایید کړه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه زیاته شوې ده. د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له 28 میلیونه افغان وګړي په سمدستي توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې چې لږ تر لږ 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو د سخت کمی لکبل له مشکلات سره مخامخ دي. او چا پر طالبانو ژغ کړی چې شذو ته دي په غیر سرکاري ادارو کې د کار اجازه ورکړي چې په دې توګه ضرورتمندو ته مرستي رسول اسان سي. طالبانو د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې حکومت نیول دي. لاغه ورسته د افغانانو اقتصاد خراب او روزګارونه کم سوي دي. د اوچا د ریپورت په اړه تفصيل له نوریا سنوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یو چاوي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 40.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرونی په ریلیف ویب پاڼه کې خبر کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دغه راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حاد خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حاد خوارځواکۍ له متوسط کچې سره مخ وي. وچا همدارنګ ویلي چې افغانستان پرلپسې دریم کال وچکالی تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیې وضعیت 40% نور هم بدتر شي. وچا ویلي له دې سره سره چې چاپیریال د عملیاتو لپاره ستونزمن دی، مرستندوی ادارې په دې هیواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مختوري. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تیر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیات وګړو لاسنیوی کړی او تیر دوبه د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوی چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تیره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګیدو سره سره مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تیر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډاو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تیرې پنشن بې پورز د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغه کې سږ کال له 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر غوښتنه شوې ده.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په افغانستان کې لنن څخه د ګوزانی یا پولیو ناروغي پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به په ټول هیواد کې تر 15 کالو کم عمره هغو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي چې د چارواکو په وینا عمرونه تر 50 کالو کم وي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې ورو.
د پولیو پر ضد د واکسینو دا ملي کمپین چې د مارچ په 14 نیټه پیل شوه تر 14 نیټه پورې به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر رسنوالو ته په یو استول شوی غږیز پیغام کې ویلي چې د پولیو پر ضد په دې کمپین کې به په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي
په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیونو په اندازه باندې ماشومانو ته به واکسین تطبیق کیږي، د دې ترڅنګ موږ په ټولو ولایتونو کې د ویټامین ای کپسول هم د 15 کال څخه کم عمر ماشومانو ته ورکړو ترڅو د هغوی د بدن معافیت پورته شي. زموږ هدف دا دی چې دغه کمپاینونو په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ کچه نور هم راښکته شي. د سیمه ییزو مسؤلینو او علما کرامو څخه غوښتنه ده چې هغوی زموږ د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي ترڅو د پولیو د واکسین کمپاین په ښه شکل سره سره شو پاینده کې زموږ ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه وژغورل سي.
ډاکټر زمان که څه هم د هغو ولایتونو نمونه نه دی په ډاګه کړي، خو وایي چې په دریو ولایتونو کې به د سړې هوا او روغتونو له امله د پولیو پر ضد کمپاین د یو څه ځنډ ښکار شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې به هم 1.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې د پولیو تر کمپاین 2 ورځې وړاندې ښځینه روغتیا فعالې کور په کور ګرځي او کورنیو ته د پولیو د کمپاین د پیلېدو ورځ په ګوته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې پر ټاکلې ورځ خپل ماشومان په کورونو کې وساتي. په جلال آباد ښار کې یوه میرمن د پورته ذکر شوې سپارښتنې د یادونې تر څنګ وایي چې د پولیو پر ضد د واکسینو په هر دوره کې ماشومې ته 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
چې کله ما د پولیو والا خلک راشي ته نمونه ولیکي چې د دوشنبې په ورځ به موږ راځو او د کوره بهر ونه وځئ. بیا موږ همدا کار کوو چې خپل ماشومان کور کې وساتو او څنګه پولیو والا راشي خپل ماشوم له واکسین کوو. دا اوس هم لکه خپل ماشوم له ستارې واکسین کوو.
د ذکر وړ ده چې پولیو په نوره نړۍ کې محو شوي، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته او د لمنځوړلو په موخه یې وخت پر وخت کمپاینونه ترسره کیږي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیر 2022 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستان ځینې کډوال د مرستو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دا خلک د پاکستاني پاوز د ضربې ازب عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. په سپیری ولسوالۍ کې میشته وزیرستانیان وایي چې دوی سره د ملګرو ملتونو د کډوالو او خوړو نړیوالې ادارې مرستې کوي، خو دا مرستې ورته په خوست ښار او ځینو نورو لرې ځایونو کې سپارل کیږي. دوی غوښتنه لري چې مرستې دې ورته په سپیری ولسوالۍ کې ورکړل سي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي نړیوالو ادارو سره یې په دې اړه خبرې سوي دي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال حافظ حاجی محمد مشال راډیو ته وویل
تاسو نه مې دا غوښتنه ده چې مشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، او ډینه کسه نه راچه کې مادو دادې ټلیفونه شبکه کسه انټرنیټ کسه د نیوسار نه د هر موسسه نه مشت دا غوښتنه ده چې مشت دا جوړ شي لکه کرینه کسه نه را ډر شي نه دي چې مشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیر د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنیو مرستو او نورو شیانو پسې خوست ښار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکی موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیش نه وړي چې مشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار چې مشته انجینران راځي چې مشته توزیع په محمدي مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدي مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یا څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي، کنه ورسوله ممکن ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بلدور ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې منی او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړې دي. د خوست کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبره اوسره کړې ده، خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ولده دي نیغه زتا منتقد مونږ نه شو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنۍ موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دي نو هغه مونږ بار بار وختنه کوو خو یو نسر تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو او سم جو د یو بل ریپورت په لور. د پاکستان حکومت د توشخانی په اړه ریکارډ ولسته په ډاګه کړی دی. توشخانه د پاکستان هغه ځای دی چې کله ریاستی مشرانو او لوړپوړو چارواکو ته په نورو هیوادونو کې تحفې ورکول کیږي، سوغات ورکول کیږي، نو هغلته په غزه کې ایښودل کیږي. د دې ځای په اړه له څه مودې راهیسې بحثونه په دې اړه تاوده دي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون پر یو شمېر چارواکو تورونه دي چې له دغه ځایه په ارزانه قیمت تحفې اخیستي او په ګران قیمت یې خرڅ کړي دي. شانوسترګزی نور حال راکوي.
وفاقي حکومت د تیرو یو وشتو کالونو د توشخانه ریکارډ په خپل وی پنخ پور کړي. دغه ریکارډ چې 400 او شپږ شپېته سفیدی پکې پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف، پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز، یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، نواز شریف او عمران خان نومون هم شامل دي چې ګنې دوی د توشخانه نه توفی اخستي. د ریکارډ تر مخې تیر وزیر اعظم عمران خان ګړی، قلم، ګوتمی او ځینې نور شیان اخستي چې شاوخوا 2.5 کروڑ روپۍ خزانه ته جمع کړي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې وزیر اعظم هغه د خانقاه د دروازې یو ماډل په 6000 روپۍ اخستیو، د سرو زرو یو بکسه او ځینې نور شیان هم اخستیو چې د هغې 40 لک روپۍ جمع کړې وي. پخوانی صدر آصف علي زرداری د آس یو ماډل یا مجسمه او یو تمانچه په 9500 روپۍ اخستی وه. تر دې علاوه یو ګاډی چې 2 کروڑ او 3 اویا لک روپۍ قیمت یې وو په 40 لک روپۍ اخستیو. زرداری یو غړی بهر ملکی د سرو زرو د سکی یو ماډل هم اخستو. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم یو غړی یو قلم او د کویت هیواد یادګاری سکی هم اخستې چې د هغه پیسې جمع کړي. نواز شریف یو هغه غړی چې قیمتي د 240,000 نه زیاتو په 400,000 او 410,000 روپۍ اخستو. د توشخانی نه د زین شانو په خستو سره تیر کال په اکتوبر کې تیر وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د قومي سملې د غړیتوب په یو څوکۍ نه حل شوه. صحافی او تزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وویل هر واکمن چې د توشخانی نه شیان اخستی باید د قانون په مطابق ورسره چلند وشي.
دا چې کوم توفی ملاویږي سیاسي سربراهان او تا د مملکت نو بیا په کار راځي چې په دغه قانون کې دی یو ترمیم وکړي او پای کې دا یو شیک واچی جرا دا کان هغه توفی چې کوم دی دا ذاتی استعمال لپاره سوګ نشي اخستی دا به د سټیټ ملکیتی او دا به د سټیټ اساسي وي. د دې یو نمایش جوړ شي او هغه نمایش کا کې چې کوم دی دا سيزون په پکار دي چې کی خولې شي خلکو ته پدې کې چې را کم ملک زمو کم سربراله کوم توفه ور کړی و.
د تو شخانه د ریکارډ تر مخه موجوده صدر پاکستان ډاکټر عارف علي هم یو کلاشونکوف په توفه کې اخستو چې د هغه خزانه ته پیسې جمع کړي. ولې نور توفی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات قیمت وو هغه تو شخانه ته جمع کړي. ریکارډ کې خودل شوی چې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز تر ټولو زیات توفی د توشخانی نه اخستلې دي. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بچو هم زین توفی د توشخانی نه اخستلی چې قیمتونه جمع کړي. نو سوال دا دی چې د توشخانی نه د توفی په اخستو یوازې عمران خان ته سزا خو ملو شو. تر دې وړاندې اخستل شوی توفو باندې د هغه وختونو واکمنانو ضد مقدمه ولې نه جوړې؟ د کراچۍ د پوهنتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان دا ځواب ورکړ. پاره خدا تور دی چې هغه د خرڅ کړی دی مارکیټ کې د نورو خرڅ کړی نه دی. نو همدا وجه چې هغه د سزا سره مخ شوی د نورو د قانون د مخه دا شین اخستل دي او عمران خان د تجارتی مقصد لپاره هغه توفی استعمال کړی نو ځکه په اعتراض وشو. د توشخانی د ریکارډ سره سم توفی اخستونکو کې د پخوانی ولسمشرانو او وزیر اعظمانو نه علاوه د وفاقي کابینه غړي سیاستدانان بیوروکراټان ریټایرډ جرنیلان ججان او صحافیان هم شامل دي. د ریکارډ تر مخه زیات توفی په کې داسې مخصل شوی چې د هغې پیسې توشخانی ته نه دي جمع شوی. شنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د سې شنبی یا نهې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجه،
سروې
په دونی مو بجو،
باډی وی
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلور نیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
د پاکستاني حکومت لخوا د حج لپاره د نوې اعلان سوې تګلارې لمخې روان کال یعنی په 2023 کال کې به له دې ملک څخه شاوخوا 1,80,000 کسان د حج مراسم ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د حج لپاره په دې حکومتي پالیسي کې ویل سوي چې دا ځل په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرڅه شاوخوا 12,00,000 روپۍ او شخصي هغه کې شاوخوا 13,00,000 روپۍ ده. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسي تر مخه روان کال به پاکستان څخه خوشه 1,80,000 کسان حج لزی او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوشه 12,00,000 او پرایویټ کې خوشه 13,00,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج لکسان لګدون کی د ټراول ایجنسی د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو توای چې خرچه د ځل ډیره سی وادي. یو خو د بهر ملکی کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ کمیدو وجه ده او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سی واکړي دي او هم دغه وجه ده چې تیر کال په شان دا ځل هم حج له د کمو کسانو دتلو امکان دی.
پرایویټ چې زمون کم ریټ روانه او زمون چې کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 13,00,000 روپیه خوشاب دا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین سطح ته د حج ریټ ورسید زمو په خیال باندې تقریبا 3 بجه کې دي شي. یو ډون به د ټیکټ ریټ سی واشو د پی ای ای چې کم زمون سرکاري اعلان نه هغه د ټینګ کې درینی ملکونو نوال سرول لکو روپو پر د حج کرایا وي مونږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج چونکی زمون ګل ته ټول بوکینګ په ریال کې کیږي د هوټل نو د ریال ریټ کم اس کم ډیفرنس راغلي 3 بجه چې را الته د هوټلو چې کم دغه صورتحال لې او وی رټونه سیوا کړ تیر کالمو په تاریخ کې پړمبي جلد شي شو چې زمون کم پرایویټ حج هو کوټا هولډر دی او ته سیټونه پاتې شو ځکه چې ګرانه ده وجه نو دې زل ما صورتحال مو وینو نو مشکل ما د ښکاری چې د حج دې زل کم کوټا را چې دا کمپلیټ شي
دا مارچ پر سم د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امور وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو گاونډي هیوادونو نه د حج خرچه کم ده او دوی بحث کوي چې خپل وګړو ته څومره کېدی شي نور هم رعایت او اسانتیاوي ورکړي دې کې هیڅ شک نشته دی چې حج پیکج په ښکارا ډیر ګران دی خو بیا هم دا کال د حج سکیم خرچه د سیمې نورو هیوادونو لکه هندوستان بنگلہ دیش او افغانستان نه کم ده مثلا هندوستان کې د حج خرچ پاکستانی روپو کې سخت کال 13 لک روپو نه هم سیوا ده
اور افغانستان سے کم ہے مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13.5 لاکھ سے متجاوز ہے
ویزا توی چې 14 مارچ نه بعد تر 13 مارچ پورې حج درخواستونه حکومت وصولوي او د اپریل لومړۍ هفته کې به وړاندازي کیږي کوټه دا کال خوشا 1.8 لاکھ ده او پرایویټ او سرکاری حج پروګرامونو ته به 50% کوټه ورکړل کیږي مفت حج پروګرام بیخی نشته دی او که بهر ملکونو کې میش پاکستانیان د ځان لپاره یا د خپل خپلوانو لپاره پاکستان کې داخله په بهر ملکی کرنسو کې خاص کر ډالرو کې کوي نو د دوی داخله به نیخ پنیغه بغیر قراندازی کولی شي چې مقصد یې غیر ملکی زر مبادله زیاتول دی نوموړی وایي کدی دوران د پاکستان معاشي حالت غوره کیږي نو تمه سرګند کړه چې د حج دغه پیسو کې به نور هم کمی راولي بلخوا پرایویټ حجونه او عمره لیګونکو د ټریول ایجنسی مشران وایي چې دا ځل عمرونه خلک ډیر زیات تللی وو او وجه دا وه چې د حج وس هر څوک نه لري شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو مشاعره سوي ده په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په کچه نومیالیو شاعرانو برخه اخیستې او شاوخوا 15 ساعتونه د مشاعرې ګډونوالو ته شعرونه ویلې دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې ادبي محفل ته ورغلی وو او دغه ریپورت د شاعر بخت زاده دانش په شعرونو پیلېږي
زا ورزا الله دې من سره د غټو له دنیا ستا شزا په مخه دې رانا شه خو جانانا به هم ژوند دې خدای دې نه کی خو کبیا هم چیرته وشوا دې تمام دنیا پری خو دې بدنامي دنیا پری خو بیا څنګه څنګه ورور دې بیا ورته
کارو دا سوات په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شي مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری و مشاعری صدارت ممتاز او رگزئی کولا مشر میلمئی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایریکټر لائق زاده لائق او قربه په هیڅ پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو
گریوان د لیونو ک په خارزار کې پاتې کیږي سپرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سر نوي دا وړ د مینو په بازار کې پاتې کیږي ډیر زیات محترم ظفر علی نار صاحب
د زای ټولنې سوات ادبی ملګری ویان عزیز الله گرانی شاعران را بلل مشاعره ته د بونیر منیر بونیری اویل
گزاره په پلیتکی کې وو غربت ته زاد د تیلو لپاره دیو خرصوما د سو ورځو د ډوډۍ قیمت پکېږي د واده غتمه یو یو خرصوما د سو ورځو د ډوډۍ قیمت پکېږي د واده غتمه یو یو خرصوما د نیازبین او د رنزور لالی علاج لا دا یو سترګا یو ګور د خرصوما د میاسبینو د رنزور لالی علاج لا دا یو سترګا یو ګور د خرصوما تالاشی واخله پولیس رنگ دو ککړې نه نشکه وما نه نشه خرصوما تالاشی واخله پولیس نه نه خپل ونی دي سوک چې ما غستل غاړي نه خبره دي خو زاغه خرصوما
د مشاعره صدارت کوونکی ممتاز او رگزی ډیر په درناوي افسر افغان راوبلو نو حل کې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل
سو دانې لونګ راته په جام کې واچوا کلیا د خپل رنگ راته په جام کې واچوا او ګړې کې شرابو کې ساقي د ممتاز واورا دغه شو خوشنګ راته کله سره ترنه په غو په کار دا ډیر محترم ممتاز او رگزی
دغه محل ممتاز او رکتې خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده
بیړندې او ته شعور را تکتا راوړې اوس پرلی خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډیر لګ دي شوای د فکرونو په تللو کې وخت لګي ولا ممتاز استر کې واړه وچی دود شي ستانو سره د سفرو کې وخت لګي
د مشاعرې مشر مېلبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې وویل
دا ته چې د ځان په نظر ګورم او مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی دا ته چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی هغه د ټول عمر لیوانې ارمان ستاره یو ارمان په ارمان پاتې دی او تا چې غری نو دې په دې وو زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دی اخری شعر ہے جی نور ہر گران میں سام گران چیو لایا تھا نو گران دیر سے شکو دیر مانا اور ٹوٹ کا خیر والے تاسو دې ټول سره شعر پات پات مین دې جب چې ادب کې ژوند دې ادب کې سیاست دې ادب کې حاصل دې کدا ادب نه لري کېږي نو کام غواړي
په اخره کې د مشاعرې تابع کولو کې مرسته کوونکی واجد علي خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا د شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغه تاسو دا ژبه چې دا محفوظ کړې ده کله د پښتنو په دې بل صغیر باندې په سوونو کال حکومت کړی دی په غوږ ته خیال نه دی کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي
مشاعره کې صدیر شو نزیات شاعرانو په زړه پورې غزلې نظمونه ربایانې قطعې هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې چې ورغلې اورېدونکو ترې ښه خوندونه واغستل او په زړه پورې دادی هم شاعرانو ته ورکو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده